السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلیم خلیلزاد د کابل دوه او یو شمیر نورو ښارونو د سفر هوټ کړی. دا سفر داسې مهال کېږي چې د امریکا او طالبانو تړون یو کلان شو، خو د افغانستان دولت دا تړون بې ګټې بود. نن د تبعیض په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. یو تفصیلي راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې افغانستان کې څه ډول تبعیضونه شته. پرونه تموزه اسدالله لودین هرکلای که وم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری تردی او نورو راپور نمخ که پامو کرید ده ساعت خبرونو ده. ترکیه او افغانستان د سیاسي اړیکو سلامه کلی زلمانزی. چین له افغانستان سره د څلور لکه ډوزه کرونا ضد واکسین ژمنه کړې او ایران د اروپایي ټولنې د وړاندیز رد کړی چې د اټومي تړون په اړه د غیر رسمي غونډه جوړه کړي. بشپړ خبرونه. ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلامه کلی زلمانزی. د هغې اعلامیه له مخې چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه خپره کړې، ویل شوي چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به نن دوشنبه په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د دې سفارت په انګړ کې نیالګي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی کینوي. د ترکیې د اناډولیا خبری اژانس د راپور له مخې اوغلو به له هغه وروسته د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل سره په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته چې د هغه سیال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر به هم پکې ګډون وکړي وینا وکړي. د افغانستان او ترکیې ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د 1921 کال د مارچ په لومړۍ نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ائتلاف د تړون په لاسلیک کېدو سره ټینګې شوې. ترکیه هم لومړنی هیواد و چې په 1919 کال کې یې د افغانستان له خپلواکۍ وروسته په کابل کې سفارت پرانیست. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کرونا ضد 2 لک ډوزه واکسین د مرستې ژمنه وکړه. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
د چین هیواد سفیر د امیر وخته وزیر صاحب سره چې کومه ناسته درلوده، هغوی د 2000 دوزو نور واکسینو د مرستې ژمنه وکړه، چې له دې سره د چین هیواد د واکسینو مرسته افغانستان سره چې کومه ژمنه شوې ده 4000 دوزو ته رسیږي.
له دې مخکې د کواکس نړیوال ائتلاف هم له افغانستان سره د 3 میلیونه ډوزو واکسین د مرستې ژمنه کړې ده. د علیزه په وینا تر اوسه پورې له 8000 زیاتو کسانو ته د کرونا ضد واکسین تطبیق کړی. دا د استرازینیکا د واکسین هغه 5 لک ډوزه دي چې هند افغانستان ته ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سبا سه شنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شلورا لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې لوبډله د غلوبو ته چمتو ده.
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ 2 ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړۍ شلورا لوبه د مارچ میاشتې پر 18 وشي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. ایران پرون د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده وویل هغه وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحده ایالاتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، اوس له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره مناسب وخت نه دی. د دغې غیر رسمي غونډې وړاندیز د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کړی دی. او ایرانی چارواکو له دې مخکې ویلي چې تهران د جوزف بورل پر دغه وړاندیز غور کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد په 2013 کال کې له دغه تړونه وویست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. د پاکستان پولیس وایي د پلازمینې اسلام آباد په یوه څنډه کې یو مذهبي مشر وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیس وویل په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ د بهارا کاهو په سیمه کې شوی، له مفتي اکرام الرحمن سره د هغه 14 کلن زوی او یو زده کوونکی هم وژل شوی دی. د پولیسو په وینا وسلوالو په مفتي رحمان هغه مهال برید وکړ چې د خپل موټر پر لور روانو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. اکرام الرحمن د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام په ګوند پورې تړلی کس دی. مولانا فضل الرحمن د اپوزیسیون د 11 ګوندونو ائتلاف چې هدف یې د حکومت نسکورول دی مشري کوي. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وایي هیواد یې ممکن د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې له تایید پرته د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین استعمال ته اجازه ورکړي. بابش دغه څرګندونې پرون له یوه تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویل د اروپایي ټولنې د درملو ادارې ایما ته منتظر نشي پاتې کېدی، ځکه روسیې ورته د خپل واکسین د تایید لپاره درخواستي یا غوښتنلیک نه دی وړاندې کړی. زموږ غږ له آزادي راډیو او ری خپرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. زلمی خلیلزاد سیمې ته د سفر هوډ کړی. دا په داسې حال کې ده چې کابل د واشنگټن او طالبانو هوکړه ګټوره نه بولي.
یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
نن د تبعیض په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې هم دا توپیري چلندونه شته.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کېږي.
پر شفافیت د څار افغان بنسټ وایي د بهرنیو مرستو مؤثریت کم و.
هغه څه چې لازم وه او څومره پیسې چې لګېدلې د هغه په پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوي.
دا به هم واوري چې قزاقستان کې لسګونه معترضان نیول شوي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوي. مقابله آزادی رادیو نه اوري راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل، دوحې او یو شمیر نور ښارونو د سفر نیت کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت دغه خبره پرون یک شنبه پر خپل ویب پاڼه کړي. دوی ویلي خلیلزاد بل افغان چارواکو، مشرانو، طالبانو او د سیمې له هیوادونو سره افغانستان کې پر سیاسي جوړجاړي او دوامدار او هر اړخیز اوربند بحث وکړي. خلیلزاد یو کال وړاندې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. دا چې افغان دولت او طالبان د دغه تړون د یو کلنۍ په اړه څه وایي په اړه یې پام وکړی د نوریاس نوري راپور ته.
په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه د دوحې تړون ته هیله مند دي چې هغه به بشپړ عملي شي، د افغانستان حکومت وایي دې تړون له دې پرته چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه هم ټکنۍ او پڅې مخته ځي لاره پرانستې کومه بله ګټه نه ده رسولې. پرون پر دغه تړون چې کال مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی، یو کال واوښت، خو هغه څه چې تمه یې کېده نه یې په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره کړه او نه یې هم د جګړو شدت کم کړی، بلکې برعکس تاوتریخوالی لا ورسره زیات شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال پرون رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې دغه تړون د افغانستان د حکومت لپاره د وخت ضایع کولو بلل او زیاته کړه.
که د دوحې تړون ته له افغاني لوري وکتل شي، یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
خو د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د دې ډلې د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا کې چې پرون یې خبره کړې، ویلي چې د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او په کار ده چې له دغه فرصته ګټه پورته شي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
ملا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمېر نړیوالو څارونکو په مخ کې لاسلیک شوی او د عملي کېدو لپاره همدا نړیوال څارونکي یو ډول مکلفیت لري چې مقابل لوری ټولو مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د ښاغلي برادر اشاره د امریکا متحدو ایالاتونو ته ده چې په دې تړون یې د بیا کتنې خبره کړې ده. د دغه تړون له مخې د طالبانو یوه مهمه غوښتنه تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتېرو وتل دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې نه دي کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې جګپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو ویلي چې په ټوله کې پر دغه تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي ضرب العجل له سره غور ځکه کوي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کول، د تاوتریخوالي نه کمول، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې په خبرو کې په اغېزمن ډول نه ګډون او یو لن نور هغه مسایل دي چې طالبان په سرغړوي تورن شوي دي. د دوهې د تړون عملي کېدو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي، خو داسې نه بریښي چې په دې پاتې موده کې دې ټول اړخونه د هغه شرطونه پوره کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
حزب تحریر ویلي دوی په افغانستان کې فعالیتونه کوي او هیڅ ډول ستونزه نه لري. دوی د افغانستان قوانین ستونزمن بللي او ویلي دي چې دې چارې ناخوښه کړي چې د افغانستان دولت یې پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي. پرون د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح وویل چې التحریر ګوند غیر قانوني دی او د سیاسي فعالیت او تبلیغاتو حق نور نه لري. دا چې دغه ګوند غبرګون څه دی او افغان حکومت یې په جواب کې څه وایي په اړه یې پام وکړی دی راپورټ.
د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي چې د التحریر ګوند له عدلي وزارت سره ثبت او راجستر نه دی او دولت یې په رسمیت نه پیژني، خو دغه ګوند بیا د افغانستان په قوانینو نیوکې کړې دي. ښاغلی صالح د یکشنبې په سهار په خپل فیسبوک پاڼې کې لیکلي چې تر کومه دغه ګوند ثبت نه شي د تبلیغ او غونډېدو او فعالیت حق نه لري. نوموړي وویل چې د دغه ګوند یو شمېر فعالان له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. ښاغلی صالح لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې د دغې لړۍ له فعالینو سره د حقوقي او قانوني چلند د څرنګوالي پالیسۍ بحث کوي، نو تر هغه پورې د التحریر ګوند غړي باید د تبلیغ او نظام په وړاندې له فعالیت څخه لاس واخلي. خو التحریر ګوند د ښاغلي صالح تر څرګندونو وروسته په یو بیلامي کې ویلي چې د دغه ګوند په فعالیت کې ستونزه نشته، بلکې د افغانستان په قوانینو کې ستونزه ده. پیلامی کې راغلی چې د افغانستان دولت باید دیموکراسي نه اسلام د خپلو قوانینو بنسټ وګرځوي. پیلامی کې دا هم راغلی چې د افغانستان په تاریخ کې د ګوندونو د نسبت خبره هم نوی نه ده او جهادي ګوندونو د جهاد د پایل پر مهال له واکمن رژیم د فعالیت جوازونه نه واخیستي. خو د افغانستان د عدلي وزارت هم التحریر ګوند افراطي ادوي وایي دغه ګوند تر ډیره فرهګریز فعالیتونه کوي. دغه وزارت د ټولنیزو چارو مرستیالې زکی عدلي ازادي راډیو ته وویل کسه هم نوم یو حزب دی التحریر ګوند، خو عملا دا یو حزب نه دی، دا یو افراطي جریان دی چې تر ډیره یې هدف په نړۍ کې خلافت دی او یو کورنۍ هدف هم لري چې افغانستان پورې اړه نه لري. دا یو داسې حزب دی چې له افغانستان څخه بهر جوړ شوی خو په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته زور ورکړی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال له دغه وزارت سره دوه ویا پورې ګوندونه راجستر دي، خو د غیر قانوني ګوندونو په اړه یې معلومات ورنکړل. هڅه مو وکړه څو د التحریر ګوند د فعالیتونو په تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم ول، خو دغه وزارت د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال په خبرو بسنه وکړه. د یادونې ده چې تر ښاغلي صالح مخکې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم د التحریر ګوند فعالیتونو په اړه اندېښنې مطرح کړي دي. د ملي وحدت حکومت پخواني اجرایي رئیس او اوسمهال د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په 1994 کال کې د التحریر ګوند تروریستي جریانونو پوځي برخه بللې وه او ویلي وو چې دغه ګوند ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. التحریر ګوند خپل فعالیتونه سیاسي بولي چې په وینا یې اسلامي ایدیالوژي باندې ولاړ دی. التحریر ګوند یو نړیواله شبکه ده چې د تقیدین ال نبهانی فلسطینی عالم له لوري په 1953 میلادي کال کې په فلسطین کې جوړ شو. دغه ګوند خپل جوړښت هدف اسلامي ژوند او خلافت پیل کول، اسلام ته د نړۍ بلنه، خلکو ته د اسلامي لارښوونو راستنول، د کفري نظامونو او افکارو په وړاندې مبارزه یادوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
که چیرته انټرنیټ لري د انټرنیټ لارې هم زموږ خبرونه اوریدلی شي. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com. نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی. د دغه هیواد د جزا قانون د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري. وان هغو ته چې نور تبعیض ته هڅوي د جزا اندازه ټاکل شوې. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. خو په افغان ټولنه کې د بشري او قانوني اصل ته څومره پاملرنه شوې؟ په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور ته.
تبعیضونه بیلابیل ډولونه لري: نژادي تبعیض، دینی او مذهبي تبعیض، توکمیز او ژبنیز تبعیض، جنسیتی تبعیض او نور. دا بیلابیل ډولونه په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیله کچه موجود دي. افغاني ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او له امله یې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کېږي. توکمیز یا ژبني تبعیض تر نورو هغو ډېر خطرناک دی چې وروستۍ څو لسیزې په افغانستان کې ډېر محسوس او اندېښنې راپارولې دي. د نظر د یو شمېر خاوندانو په وینا د تبعیض دا ډول ټولنه ویشي او په ټوله کې ریښې وچوي. افغان لیکوال او ژورنالیست نقیب اروین وایي چې د یویشتمې پیړۍ د انسان په توګه باید جلا له دې چې په کومو برخو کې له یو بل سره موافق یا مخالف یو د یو بل قوم، ژبې او فرهنګ ته درناوی ولرو.
ما بحث یک انسان در قرن 21 در یک کشور زندگی میکنیم بتانیم همدیگر به سادگی همونطوری که زندگی کردیم سالها و قرنها و همونطوری که عملا زندگی میکنیم.
موږ د یویشتمې پیړۍ د یو انسان په توګه په دې هېواد کې ژوند کوو. باید په ډېرې سادګۍ سره دا وکولی شو چې یو بل راباندې ګران وي، صرف نظر له دې نه چې له یو بل سره موافق یو که مخالف یو. هغه چې اغېزمنې څېرې دي او روڼاندې دي باید دا انساني غږ پورته کړي. یو انسان په توګه ولې باید ونه شو کولی چې یو بل سره مینه ولرو؟ د یو انسان په توګه ولې ونه شو کولی د یو بل ژبې، قومیت، فرهنګ ته او خصوصیاتو ته درناوی ولرو او راته ګران وي؟ یو د بل تر څنګ دا تنوع باید خوندي او پراخ کړو،
احترام بکنیم، به او را دوست داشته باشیم و در کنار هم این تنوع را حفظ بکنیم و این تنوع را گسترش بدیم.
اگر از لگر و غزنی و گورا دویا هلمند و هیرات، گریش کو پکتی آونیم گراریم ممگی پکتی روریم، اگر از بامیان و قندهاریم ممگی پکتی روریم.
د مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د تبعیض په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي مرتکب په طویل حبس یعنی تر اوو کلونو بند باندې محکومیږي. لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله نعیمه غني بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کېږي. دې سره داسې چلند کېږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې داسې ډلې، خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګه او راکم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خندونو جوړولو په برخه کې پر یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوې راغلي چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغې اعلامیې په دوهمه ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اومه ماده بیا وایي د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجام بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري. ښاغلی انجان دا خبرې په شاعرانه انداز کوي.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زمونږ هیواد دی، نو مونږ باید په افغانستان کې میش ټولو قومونو قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنگ رنگ دي، باغ په رنگ رنگ ګلونو باندې ښکلی ښکاري، او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی،
رښتیا هم ژوند ښکلی دی، تبعیض یې بدرنګوي او له همدې امله دی چې د بېلابېلو شونو لارې د مخنیوي او غندنې هڅه کیږي.
خلکو منی سے جوندم ٹوپک منی سے داچ خپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے داچ خپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جن خل دے جن خل دے
مقاګل ازادي رادیو ناوړی اوس هم ورزو دي چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري. اجمل انت به وښه
لاس انجلس ټایمز ورسپانې د افغانستان د جنگ او سولې په اړه ولیکنه خبره کړې. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې هوکړه کې طالبانو ته زیات امتیازونه ورکړل شول. دا هوکړه افغانستان ته د سولې د راوستلو د هوکړې په نوم لاسلیک شوه، خو د لیکنې د لیکوال په وینا طالبان تر اوسه په افغانستان کې ورکم او د جګړې څخه لاس په سر کېدو ته چمتو نه دي. وړاندې راغلي د تیر کال د فبروري د میاشتې په 9 نیټه د هوکړې د لاسلیک او ترې راوروسته د بین الافغاني خبرو د پایل سربیره طالبانو خپل بریدونه زیات کړي، چې د لیکوال په وینا له واشنگټن سره د لاسلیک کړي تړون په وړاندې د دې ډلې بې پروايي ښیي. د طالبانو د ډلې سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امریکا د متحده ایالاتو سره د تړون د یو کال پوره کېدو په مناسبت وویل دوی د هوکړې پر ټولو ژمنو ولاړ دي او هغه عملي کوي. خو لاس انجلس ټایمز لیکي طالبانو خپل دریځ روښانه کړی او هغه دا چې د تاوتریخوالي کمولو ته چمتو نه دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن اداره پرته له دې چې افغانستان حکومت کمزوری او طالبان پیاوړي کړي له افغانستان نه خپل ځواکونه ایستلی شي. وړاندې راغلی د بایډن اداره په افغانستان کې د خپلو سرتیرو موجودیت ته لپام پرته طالبانو او نړیوالو ملاتړو ته یې خبرداری ورکولی شي چې له کابل څخه به ډیپلوماټیک، مالی او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي. د لیکوال په باور د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان د حکومت تر څنګ ودرېږي. د ګارډین ورځپاڼې بیا لیکلي چې جو بایډن ته د افغانستان اوږده جګړه په میراث ورپاتې ده او هره پرېکړه یې چې په اړه وکړي له خطره به خالي نه وي. دا برتانوی ورسپانه وای د بایډن اداره نه پوهیږي چې افغانستان کې پاتې شي، لدی هیواد ووزی او یاد سرتیرو د استلو محلويش تمدید کړي. ورسپانه وای د افغانستان جنگ تر ټولو بد میراث چې د امریکا له پخانی ولسمشر ډونالد ترامپ اوسنی ولسمشر جو بایډن ته پاتې دي. وړاندې راغلی بایډن باید پر اتلونکو ورځو کې پریکړه وکړي چې د طالبانو سره د ټرمپ د سولې د هوکړې پر بنسټ چې لیکوال کمر زخته بللی خپل ټول 2500 سرتیري له افغانستان څخه وباسي کنه. د تیر کال د دې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی چې د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، خو په دې شرط چې طالبان د ترهګرۍ سره د مبارزې په ژمنه ودرېږي. خو د بایډن اداري ویلي دوی پر شوې هوکړه او دې چې طالبانو څومره خپلې ژمنې عملي کړي بیا کتنه کوي. د جنوري په میاشت کې د افغانستان د څېړنې یوې ډلې د امریکا کانګرس ته وړاندیز وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دي وڅنډوي.
سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د 2.8 میلیارد ډالرو څخه 2.4 میلیارد یې بې ګټې لګول شوي. دوی وایي پر دغو پیسو داسې پروژې جوړې شوي چې مصرف پرې شوی خو ګټه ترې نه ده اخیستل شوې او یا هم ویجاړې شوي. پاره یې تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د مرسته شویو پیسو په لګښت نیوکه کړې. سیګار د دې مرستو شمیر 2.8 میلیارد ډالر ښودلی چې د 2008 تر 2019 کلونو د امریکا د 1.9 میلیارد ډالر مرستو له ډلې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره شوي دي. دا پیسې د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیا ادارې، د امریکا بهرنۍ خصوصي پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویل شوي دي. سیګار په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته یې وړاندې کړی لیکلي 2.8 میلیارد مرسته شوي یو ډالر څخه 2.4 میلیارد بې ګټې لګول شوي دي. راپور زیاتوي دا پیسې د ښوونځیو، روغتونونو، زندانونو، سړکونو، یو هوټل او د یو شمېر نظامي تاسیساتو د جوړولو لپاره لګول شوي چې ترې ګټه نه ده اخیستل شوې، یا هم ویجاړ شوي او یا هم له منځه تللي دي. د سیګار له قوله ډېری هغه ودانۍ یا هم تاسیسات چې جوړ شوي او ګټه ترې نه ده اخیستل شوې او همداسې پاتې شوي په امریکایانو پورې اړه لري او د رغونې پر مهال دې ته پام نه دی شوی چې آیا افغان لوری ورته اړتیا لري او کنه، یا هم د افغانستان حکومت یې د ساتنې لپاره مالی امکانات او ظرفیت لري او که خیر. راپور کې زیاته شوي په 2008 کال کې کانګرس ته د سیګار له 3 میاشتنی راپور وروسته افغانستان سره د امنیت، بیا رغونې او بشري برخه کې 1.9 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. خو د راپور پر بنسټ د دې مرستو اغېزمنتیا د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیا ادارې، د بهرنۍ پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا 2.8 میلیارد ډالرو له ارزونی معلومولی شو. په راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې د سر څېړونکي جانسوب کو له قوله لیکل شوي. دا راپور ښیي چې متحده ایالاتو په ډېر شمېر پیسې یو داسې هېواد ته ورکړي چې نشي کولی په سم ډول ترې ګټه واخلي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مرستو په لګښت کې روڼتیا وي او افغانانو ته یې ګټه ورسیږي باید د افغان حکومت له لارې مصرف شي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا سازمان وایي د بهرنیو مرستو ډېره برخه په داسې ډول مصرف شوي چې افغانانو ته یې ډېره ګټه نه ده رسولې. د دې سازمان اجرایي رئیس اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د مرستو بهیر هم رون نه و.
د بهرنیو مرستو د موثریت کچه متاسفانه په تیرو 2 لسیزو کې ډیره ټیټه وه او سره دې چې دغه مرستې د دې لامل ګرځېدلی چې ځینې پرمختګونه رامنځته شي، اما هغسې چې لازمه وه او څومره پیسې چې لګېدلي د هغه په پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوي.
سیګار د دې 2.8 میلیارد ډالرو مرستې د ارزونې په پایله کې معلومه کړې چې له دې پیسو 6.15 میلیارد ډالر دفاع وزارت، 1.1 میلیارد ډالر د امریکا پراختیا ادارې، 3.8 میلیون ډالر د بهرنۍ پانګونې شرکت او 9 میلیون یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا مصرف شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په قزاقستان کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې په لزګونه معترضان نیول شوي دي. دغه مظاهرې چې د دې هیواد په پلازمینه او یو شمېر نورو ښارونو کې ترسره شوې د اپوزیسیون دوه ګوندونو تنظیم کړې وې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په دغه اعتراضي لاریونونو کې چې د قزاقستان په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ترسره شول ګډونوالو یې په هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړ. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې پولیسو په لسګونو معترضان نیولي دي. د نور اوتان واکمن ګوند چې له نږدې 3 لسیزو راهیسې د قزاقستان پر سیاست نفوذ لري حکومت مخالفه ګوندونه یې څنګ ته کړي دي. دغه ګوندونه چې په پارلمان کې هم څوکۍ نه لري د خپلو غوښتنو لپاره له دې پرته چې د عمومي اعتراضونو له لارې راپورته کړي بله لار نه لري. پرونی اعتراضي لارونونه د پلازمین نور سلطان په ګډون د هیواد په ډیرو نورو لویو ښارونو کې ترسره شول. ویل کېږي په اورال ښار کې په اعتراضي لارون کې چې چارواکو ورته اجازه ورکړې وه په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. د قزاقستان په دوهم ستر ښار الماتی کې هم په لسګونو کسانو په ترسره شوو لارونونو کې ګډون کړی و چې د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو لږ تر لږه 50 تنه په دې ښار کې نیولي دي. یو شمېر معترضانو له لارې لرې شه د نظربایوف ضد شعارونه ورکول. نور سلطان نظربایف چې له لسیزو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې وي 2 کاله مخکې له قدرت لاس واخیست او د انتخاباتو له لارې خپل ځای ناستې قسم ژومارت اتوکایوف ته زمینه برابره کړه. خو ویل کېږي چې نوموړی تر اوسه د دې هیواد په سیاست کې مهم رول لوبوي. د قزاقستان په ښارونو کې پرونی لاریونونه د اپوزیسیون دوه ډلو، ډیموکراتیک ګوند او د قزاقستان د ډیموکراتیک انتخاب ګوند تنظیم کړي وو. دغه دواړو ګوندونو په دغه لاریونونو کې د سیاسي اصلاحاتو ترڅنګ د ځمکو د اصلاحاتو غوښتنې هم وکړې. د قزاقستان ولسمشر توکایف مخکې له دې چې د ځمکو د خرڅلاو لپاره مهلت پای ته ورسیږي، د فبروري په 15مه یوه نوې طرحه وړاندې کړه چې له مخې بهرانیان له دې منع کیږي چې په دې هیواد کې ځمکې وپیري یا یې په اجاره ونیسي. هغه وویل دغه طرحه یې د دې لپاره وړاندې کړې چې په دې اړه ګونګوسیو ته د پای ټکی کیږدي. د بهرنیانو لخوا د کرنیزو ځمکو د پیرلو اوسنی مهلت د روان کال په پای کې پای ته رسیږي. د قزاقستان حکومت د کرنې په سکتور کې د بهرنیانو د پانګونې د جلبولو لپاره د دغه 15 کلن مهلت طرحه په 2016 کال کې وروسته له هغې تصویب او عملي کړه چې په وړاندې په دې هیواد کې پراخې مظاهرې وشوې.
وړاندې درته په خبرونه کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. په مکړه د دې ساعت لنډو خبرونو ته افغانستان او ترکیه نن تر خپل منځه د سیاسي اړیکو سلمه کلیزه لمانځي. افغانستان او ترکیه په 1921 کال کې ډیپلوماتیکې اړیکې سره پیل کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کورونا ضد 200,000 ډوزه واکسینو د مرستې ژمنه وکړه. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي رادیو ته وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سې شنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډله سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شل اور لوبو سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې لوبډله یې دغه لوبو ته ښه چمتو کړي. ایران پرون د امریکا متحده ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. دغه وړاندیز تر دې وړاندې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل کړی و. ایران ټینګار وکړ چې واشنگټن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړ. د پاکستان پولیس وایي د پلازمین اسلام آباد په یوه څنډه کې یو مذهبي مشر وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیسو وویل په دې پیښه کې چې د شنبه په ورځ د بهارا کاهو په سیمه کې شوې، له مفتي اکرام رحمان سره د هغې 14 کلن زوی او یو زده کوونکی هم وژل شوی. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندري بابش وایي هیواد یې ممکن د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې له تایید پرته د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین ته اجازه ورکړي. سموکاګ له ازادي رادیو نه اوري. ل دې سره د دغه خبری خبرونه خبری مسایل پای ته ورسیدل. ورزو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم د انصاف پلاټه کې چې کوربای خان محمد سیندی، او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو پروګرام مهیروي چې قربنۍ فریبا ظاهر ده.
د انصاف پلاټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت د باغران له ولسوالۍ نه د ګڼو کلو د اوسیدونکو په نمایندګۍ عبدالرحمن ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په سیمه کې یو کلینیک لري چې سړی ورته شپږ ساعته په موټر کې وررسېدی شي. دی وایي دغه کلینیک مسلکي ډاکټران او کافي درمل هم نه لري. دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
زما نوم عبدالرحمن دی، د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبره کوم.
ازادي راډیو ته د په څه خاطر ټلیفون کړی؟
دا زموږ په وطن کې موږ کلینیک نه لرو، او اوس دا واورو خټو بارانو یخیانو بنده کړې، بېخي مو مریض خو تر ځایه هم نه رسېږي. نو دغه مو مشکل دی، نو موږ ته هېڅ خدمت د کلینیک پر برابر باندې نه دی شوی.
تا ویل چې زمونږ د وطن د ولسوالۍ کنه د ټول وطن خبره کوي؟
د ولسوالۍ خبره کوم. په ولسوالۍ کې خو کلینیک شته، خو خدمت داسې نه پکښې کېږي. تقریبا 6 ساعته لار ده چې بیا موږ هلته ولسوالۍ ته ماشې رسېږو.
کلي ډېر دي د کلینیک په اطراف یا د کلینیک نه لرې؟ کلي زیات دي، ولسونه زیات دي.
پاس ساته د مټر لار د تر کلینیک پورې ولسوالۍ ته بعد موږ رسیږو.
کلینیک کې څه شته؟ ډاکټران شته؟ دوا شته؟
داسې ډاکټر و چې ما ورته وویلې چې زما پر سر درد دی او زما معده و زړه ایسي، ده ما ته ګولۍ راکړي چې هغه ګولۍ ما راوړې. بل ځای مې یو نوشته والا ته چې د ګولۍ نوشته ویلی شوه، هغه راته وویل دا ما ساده یو د درد شی در کړی دی، بلې شی نه دی، پنځه ګولۍ وي هغه هم د درد دپاره وي.
دا مشکل یوازې ستا دی او که نورو خلکو سره هم دا چلند کېږي؟
سل په سره کې لري، ایحات چې راشي وږي ګوري، که دغه رقم نه و زما سر دې پرېږي.
دغه کلینیک ته د خلکو تګ راتګ څومره دی؟ مراجعین زیات دي؟
په دا ورځ باندې چې زه ورغلم تقریبا چې دا مردانه مریضان ناست ور به تر پنځوس کم نه وه، او هغه زنانه خو خامخا دېرش نفره خو زنانه هم و چې هغه هلته ناست وه.
تا وویل چې دغه مریضان چې سردرد یا په معده درد دي، که د دې نو نور شدید مریضان یې، هغه تداوي کېږي دلته؟
یوه دانه لوم درته وویل مالکه، تا په کلینیک کې دوا نه وي، ته ما ته په شخصي کې نسخه راکړه چې زه د شخصي ته دوا واخلم. ده راته وویل ول شخصي ته که تا ضرورت درلود هغه ته ولاړ شه، نو ما ته ولې را روان یې؟
که یو ناروغ وي یا د هغې لاس مات یا پښه ماته یا کوم شدید زخم ولري، دا تداوي کېږي پکې؟
وام زما یو خوری م په کلینیک کې بستر و، فقط پراکت پروت و، نوره دوا ما ټوله د بازاره وړې ده، د یوې روپۍ دوا له ماته د کلینیک نه ده راکوسی. نو
څو بستره به لري دا کلینیک؟
زه چې ورغلم پنځه کاته پراته وه، خو یو کټ موږ اشغال کړی و، څلور فارغه وه.
نو دغه پنځه چپرکټه کفایت کوي دغومره ولسونو ته؟
نه کوي، ولس خو ډېر دی.
ډاکټران خو به پکې تعداد څومره دی د ډاکټرانو؟
یوه دانه نر دی، یوه دانه ښځه ده، چې نن یې پنځمه ده چې راغلې ده بالا مخکې، خو ولانه نن یې پنځمه ده چې راغلې ده. دا معینات و عکس و دا خو بیخي تر سره نه شته، څه پنځه شپږ ورځې به داسې کېږي چې دغه زنانه ډاکټره راغلې ده.
زنانه مریضان چې ورشي د هغې علاج کېږي؟
یا خو نه کېږي. وام دغه زه ورغلم ما مریض واغسته یې، ده د جلدي مریض یې درلوده، ده پوستکي نخصه یې ورکړله، د دغې نخصې دپاره یې پنځه دانې ګولۍ راکړلې وه ما ته، هغه بله نخصه یې دغسې پنځه دانې ګولۍ راکړلې وم. دغه دوه واره چې مې مریض ور وسید، یوه پلا زه خپله وم، یوه پلا مې زنانه مریض ور وسید، د جلدي مریضۍ دپاره دغه پایکټ یې زه چې کړی و د ګولۍ پنځه دانې ګولۍ یې ورکړې یې، بله یعنې ما کله ولاکه پکښې ایښې وه.
تا وویلې چې دغه کلینیک نه د کلیو تر منځ فاصله شپږ ساعته ده، شپږ ساعته په موټر کې ده؟
اوس پاس ساعته په موټر کې چې مزل وکړې بعد غابل کلینیک ته رسېږي، چې دلته موږ یو چې د دې دګې ته بیا تر ولسوالۍ پورې شپږ ساعته لار ده.
دومره فاصله چې ده، په دغه لار کې مریض نه په تکلیف کې کېږي؟
مریضان خو مري راڅخېږي، نو داسې خو تر اوسه پورې په سلو مریضانو کې مو لس خو اتمي مري پر دغه لار باندې. د ولادت مریضان خو بیا بېخي ډېر مري، نور مریضان چې لاشي دي هغه خو نو موږ بیا وخت د سره روان کړو، بیا تر یو ځایه رسوو. هغه مو په ولسوالۍ کې خو یې کار نه کېږي، نو بیا موږ و دغه ته بیا یا لشکرګاه ته چې ونه رسوو یا کندهار ته، بل ځای کار نه کېږي.
داسې شاهد یې چې کوم مریض په لاره کې مړ شوی؟
زه در سیم د مستری منانه کا ورندار په لاره کې مړه شوله، لنډ وخت کېږي. د یو دانه دلته سرطان مریضي و د سماده کا په نامه و، دا په لاره کې مړ شو. نو داسې دانه مانه خو بیا اوس په تېر وخت کې مړه شوي، هغه خو بیا ډېر دي.
دغه ولسونه چې هم زیات دي او شاوخوا کلي هم زیات دي، دغه یو ډاکټر ښځینه او یو ډاکټر نارینه کفایت کوي؟
نیسي کولی خو د نیستۍ په خاطر چې یوه دانه ښه د ډاکټر وي خو هم ښه دی. نو ډېره ساحه ده چې اوس دغه کلینیک په ساحه کې یادېږي او راځي، په دغه کې تقریبا څلور ساعته درې نیم ساعته موټر مزل کوي، بارت دغو نه خلک به دغه یوه کلینیک ته راټولېږي.
وسلوال مخالفین خو به د دې کلینیک د فعالیت مخنیوی نه کوي؟
مخنیوی نه کوي، هغه څه کوي خو دا ولس ته خدمت دی. دا خو د طالبانو سره هېڅ اړیکې نه لري، نو دا خو د خلکو دپاره خدمت دی، د خلکو دپاره کېږي.
ښه، ستا مشکل به ورسوو د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره به یې شریک کړو.
سمه ده، سمه ده، کور دې ودان.
دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د روغتونونو د اصلاح له مشاور ښاغلي ډاکټر سید حبیب الله اروال سره شریکه کړه. اروال صاحب محترم، دا بعضی ولایتونه کې چې لری ولسوالی دی او کلیم لری دی د ولسوالی او د مرکزونو نه خلک د شکایت کوي چې فاصله تر کلینیک زیات دی. د کلینیکونو د زیاتوالي پیسې کې څه تدابیر شته؟
موږ روغتیایي مرکزونو پیسې کې موږ یو ستراتیژي لرو، هغه دا ده چې په ډېر لر پرتو سیمو کې د آشیانی صحي په نامه باندې یو وړوکی روغتیایي مرکز دی چې د هغه ساحې د خلکو هغه ابتدایي روغتیایي مشکلات حلوي. په دې باندې موږ کار کوو چې په ډېرو ځایو کې امتحاني عملي او کامیاب وختل، نو انشاءالله په دې باندې کار روان دی او وګورو چې دا په مجموع کې د عام روغتیا د وزارت سیستم جوړ شي او کارونه منظم روان شي، په خیر د کرونا حالات ختم شي، نو امیدوار چې دا کار وشي.
جناب ډاکټر اروان، دا پښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د هلمند ولایت د باغیران د ولسوالۍ نه د لزګونو کلیو په نمائندګۍ د حبیب الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د دوه او د کلینیک ترمنځ تقریبا شپږ وساته لاره ده، او هلته چې لاړ شو هلته ډاکټران هم کافي نشته، درمل هم کافي نشته. د دوی دپاره څه پلان شته چې دغه ستونزه حل شي؟
موږ دا د هر یو روغتیایي مرکز د روغتون نه نیولې تر وړو روغتیایي مرکزونو پورې د نفوسو یو اندازه لرو چې که څومره نفوس موجود وي هغې ته کوم یو روغتیایي مرکز باید جوړ شي. خو متاسفانه څو غټ مشکل دی. یو خو دا دی چې موږ د امنیتي مشکل، امنیتي لحاظ یو غټ مشکل دی چې هغه د ټول حکومت باید هغې ته د هغې د حل لپاره تصمیم ونیسي، او دا مشکل دوا به وکړو چې څه وخت حلېږي. او دوم مشکل دا ده چې د عامه روغتیا په وزارت کې دا یو کال کې د کرونا له وجې متاسفانه داخلي مشکلات هم زیات پیدا شو په وزارت کې، رهبري تغیرات، او دا خو دا خبره موږ پلان کړي دي وازنه لاره د حل دغسې وړو کلو ته روغتیایي پوسته او یا روغتیایي ځالې جوړول دي چې دوی روغتیایي هغه ابتدایي مشکلات حل کړي.
جناب اروال صاحب، دوی وایي چې تقریبا شپږ ساعته مزل کوي چې کلینیک ته راورسیږي د ولسوالۍ، خو په ولسوالۍ کې داسې لازم درمل هم نه کیږي، ډاکټران هم کم دي، دوام کمه ده. دې ته هم څه پلان تدابیر شته؟
عملا موسسات سره قراردادونه شوي دي. په افغانستان کې ټول خدمات په ولایتو کې تقریبا 90% همدغه موسسات دي چې وزارت ورسره قرارداد کوي او دوی مسؤلیت لري، او دوی باید هر روغتیایي مرکز ولسوالي خو څه کوي چې په لرې روغتیایي مرکزونو ته هم باید هلته امکانات برابر کړي او روغتیایي سهولتونه خلکو ته برابر وي. دا د موسسې مسؤلیت دی او د وزارت په ټوله کې غټ مسؤلیت دی. د موسساتو د معاشاتو د کمبود او د امکاناتو د دوا د نه رسولو په وجه، نو دغه مشکلاتو نه سترګې نه پټوو، باید پټې نه کړو. دا د سره موږ مخ یو، موږ غواړو چې امیدوار یو چې دغه سیستم په صحیح تقویه او جوړ شي، په خیر کار وشي.
خوشحاله او کامیاب اوسئ ډاکټر صاحب روان. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د باغران له ولسوالۍ نه د عبدالرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې کلینیک د دوی له سیمې نه ډېر لرې پروت دی، مسلکي ډاکټران او کافي وسایل هم نه لري. او د عامې روغتیا د وزارت ښاغلي ډاکټر سید حبیب الله اروال وویل چې د دغه ستونزې د حلولو لپاره پلانونه ترتیب شوي او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دوستانو، د دې په دې هیله ستاسو د دې اونۍ خبرونه پیلوم. ډیر منظم دوم ورزو د یو هغه اوریدونکي پیغام ته چې لکندار څخه راستولې دی او وایي چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی، نو که چېرې تاسو هم په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ او مخکې تر دې چې د خبرونه او پیغامونه پیل شي، نو قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ. د دغو دوستانو نو شمیرې در سره ولیکئ کې دای سي ستاسو رک په همدې کسانو کې پیدا سي. نور مونږ څنګه موضوع د پیغام به وورو؟
بله، السلام علیکم. زه محمد اسحاق افغانم د کندهار څخه. زه مجري او علیکم پیدا کړی دی د 2 کال دی د
دلمن دریا ولسوالی دی سری ډیر شروع بغاره وخت وای ز خپل کور ته زمانو چې چیرې کلیواز ما ژغوري یا دې کورنۍ ما ژغوري راځ خپل کښنې دی بوزي زموږ دغه د دریا کې کې چې موږ تاسو را سره دی خپل چې کې چې را وسوایم سپر سپر و سپر د دوا یو نه کنز و دوا چې مې را بل شي نه سپر و تلور اته نه درې دوا و و دوا چې مې را یزم بیا سپر آیا د کنز دوا نه کنز سوا دوا آیا سپر سوا آیا د اتیا بدیش و سوا دوا آیا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ من زمبکار دواک پی دیشن من دیلات لوا شیر و سوالی څخه ساتي راځي ته دا پیغام پریس دم مشک نیم دا پیغام پریس شی ول دلته یو ورو د محمد دوین په نامه باندې چې مشوره په نانا باندې دی د کوچان سره دی تقریبا دا درې څلور کال کې چې دلته ور سره دی نو مخکمه دا پیغام پرې شی وو خو څوک نه سلو پیدا خو بیا هم ځینې کسان وایي چې دغه زموږ ورکسوی عزیز دی که هر څوک د ده په اړه باندې معلومات غواړي او یا هم نو د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې دې زما سره اړیکه څنګه کې د ټلیفون صفر و دوه واره صفر دوه هفته شپږ درې صفر دوه د ټلیفون شمېره دلته بیا صفر و دوا واره صفر دوا اته شپږ درې صفر دوا د ټلیفون بل شمېره صفر و صفر درې څلور و یو صفر نه اته شمېره د لیدیا صفر و صفر درې څلور و یو صفر نه اته.
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1 یاو پینزه.
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړی و. دا ته موږ هم در تخبره کړه. اوس به د خبرونې د جوړښت سره سم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپلو ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم، زه بهلول خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چینو لسوالۍ د عادلخیل د کریانه. دا آزادۍ راډیو ټول تر کوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. بعد سلام، زما یو ورور دی د جان محمد په نامه باندې چې اتیش کال کې چې ورک شوی د خپل خسر سره یو ځای د پېښور د ګنج د سیمې نه ورک شوی. تر اوسه پورې د ده د خسر او نه د ده معلومات موږ ته شوی. ډېر کوشش هم وکړ. د خسر نوم یې نعمت الله دی، د نعمت الله د زوی نوم سبحان الله دی، او سره د کورنۍ دغه زمونږ ورور او دا خسر یا ورک شوي دي د پېښور د ګنج د سیمې نه. نو هر چا ته کوم معلومات دي مهربانۍ د مخې ده مونږ سره په دغه تماس وکړي 8-8-4-2-4-4-5 بلا شمیرا 0-8-4-9-8-4-5. ډیر مننه آزادۍ راډیو کارکونکو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه، بریالي اوسئ.
السلام علیکم ورور جوړې په خیر آزادۍ راډیو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. ما یو زوی ده محمد اساق په نامه ده چې په نویک په نامه غږ کوي. د مسلمانۍ د همدردۍ له وجې دې هر مسلمان ورور کم معلومات لري په دغو شمېرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
سپر و نونس شپوزویس نونس بالا دی اړیکش میره ده سپر و سو سلور یعنی سپر و سپر سلور شپوگ دیست یوولس یو دیست تا دی تلیپونش میره ده که یادای غاگ او رکوری دی پریشانه ده معلومات را که جم سمانی له هم دردی له دوله دیر میره بانی بایی مشیرین نبوم ترلا سکی
حالا سنگ سرگیر پخیر سرگیر ما یو د ورو راښی دی دا څنګه کال کې چې ورکتوی دی نو نه ژوند دی راسته نه مړ نه راستا څنګه کال کې د کور وته د نوم عبد الله علی د فاضل نه عبد الجلیل نومې دی کال کې په دې نن ورځ تاسو خبرې کوم کال چې پیدا چې په دغه لمبا دی زنګ راته دی څه پر اړیا دوه اړیا وو وش درې سوسپانه څه پر اړیا دوه اړیا وو وش درې سوسپانه
السلام علیکم عبد المعز احمد کابل نه میړی کنیول دی زمنګا ورور د مدرسې نه څنګه د ښکاله کیږي چې نادره کړې په نامه د فضل هادی او د پلار نوم یې چې د ابریخمین ده او د چک دوه سوالې دی کسو خپل زمنګا غغوري یا څو د پاره معلومات لري نو مهرباني دی او کې دې شمارې سره دی اړي کوونی شي 00 15 2 4 3 0 او سلام
الو زه حکمل د هلمند ولایت نوزاد ورسوالی مقاریزو د سیمې څخه پیغام ستوم زموږ حاله کورک لري اما یعقوب میږي څور مو سیا کندل سکال دی تقریبا و میاشت کیږي چې دا نه کې نستم نو هر ورور چې دته په اړه معلومات لري او یا دې په خپل ځم خبر اوري په دغه شماره دې مو ته زنګ ووي چې دې خپل اوري او کې دبل ورور معلومات لري چې پر و اته دوا زنگوئی
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
معلومات لري ہلمن ولایت والی آباد وسیع نو هر څوک کړه په خپل معلومات لري زما په پردو کوښ مرو ته ما څو نيسي 0 0 15 0 5 2 3 0 3 یو ځل بیا ما راته کړه نو 0 0 15 0 3 0 3 دا لا پما
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زادی راجو ټولو کارکونکو ته او ټولو دکو ته سلام یم زاج خان سید کا ولایت جانسل ولسوالی د شکر لکلا چې زنګ وانه الله ورور د اسلام مشکل کیږي چې ورخت نه دره کده هیڅ معلومات نه شته کندهار کابل هلمند نفوس شته او هیڅ معلومات نه کو کار ته د پاکستان معلومات یې نیم نه معصوم ده د جواب جبار جوړ ده د جانسل ولسوالی د پکتیکا ولایت د شکر کلا او شیدون کوي په موږ ته دې نه بل وای چې پرناویا اتیا اتنیوی یو سلوونه
مہربانی
السلام علیکم، زه روز محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو اخشری د پیداګل په نامه دی، د پلار نوم یې امیرګل دی، د اتهویشتو کال دی، د ارغنداب د سرکاري باغ سره یې کور دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې جلال آباد ته تللی و، تر اوسه یې بیا درک نه دی معلوم او هېڅ یې د مړه او د ژوندي درک نشته. د ورونو نومونه یې دا دي: مراد، باز، اغایګل او عزت. نو د مهربانۍ له مخې که یې هر چا ته درک وي یا یې پیدا کړي، تر دغه نمبر کې زنګ را ته ووهي: 0909 28 44. نمبر یوازې بیا درته وایم: 0-0-0-3-9-2-2-4. هر چا ته که یې درک معلوم وي یا یې پیدا کړي، 200,000 روپۍ جایزه لري. او دا غزما پیغام دوه وارې یا درې وارې ما ازادي راډیو ته پرېښی دي. د مهربانۍ له مخې دا غزما پیغام باید خامخا نشر شي.
السلام علیکم، زه شبیر احمد د کندهار ولایت اسم خود د میوان ولسوالۍ د سپین خط د کلي څخه زما یو د ماما زوی چې بلاستان نومېږي په کلچا دی، دوه کاله کېږي د کور څخه نادره کتل. هر مسلمان وره په اړه معلومات لري مصرب تلان شمېره اړې کوم: 0-5-9-4-0-0-8-0-0. مصرب تلان هم یو انعام ورکوم.
بلې، السلام علیکم، زه رحمت ولید هلمند ولایت ته مساکله ولسوالۍ نه ازادي راډیو سره پر کرشم. زما یو وخت شهید ورک دی، دا ستار په نامه دی، دا عبدالعزیز زوی دی چې د باغران د ولسوالۍ دی. پیلان اوس په مشمس نوزاد ولسوالۍ کې یو کور دی، په باغران کې بیا د خود دی. د هر چا ته که د ده په هکله معلومات وي، ګردۍ نفر دی، شنې سترګې دي، دا لس کاله کېږي چې د خپل کوره څخه نظره کوي. ما ازادي راډیو ته ډېر رنګونه ولیدي. او بل بیا دغه یو پیغام و د ستار په نامه باندې، یو څوک یې پیدا کړی و د عبدالستار په نامه، دغه پیغام که بیا چېرې تاسو موږ ته نشر کړي او یا دغه شمېره موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. که هر چا عبدالستار پیدا کړي یا معلومات را ته راکړي، 100,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زموږ د ټلیفون شمېره ده: 0-8-48-21-53-50. شمېره بیا وایم: 0-8-48-21-53-50. د پسیو نمبر مو دی: 0-2-0-2-8-5-2-5-5-2-0. شمیره بیا وایم: 0-2-0-2-8-5-2-5-5-0. دا زموږ د پسیو نمبر دی. هر چا ته د بار په حق نه معلومات وي، موږ ته دې په دا شمېرو زنګ ووهي. 100,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي. عبدالستار نومېږي، د عبدالعزیز زوی دی، ګردۍ نفر دی، شنې سترګې دي. هر چا ته به معلومات وي، موږ ته دې په دا شمېرو زنګ ووهي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو اوریدونکو چې مشتمو خپل پیغامونه راستولي وو او د خپل دوستانو په اړه مو خپل پیغامونه را سره شریک کړي وو. موږ هم د دې په امانت درته خبره کړه. البته دا باید ووایم چې نور پیغامونه هم لرو په دې خبرونه کې ځای نه وونو، وخت مو پوره سو، نور به په نور خبرونه کې پکړه سره وورو. خو مخکې تر دې چې د خدای په امانی وکم، غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په تنظیم او جوړولو کې را سره مرسته کوي، همکاري کوي، کور ودان، ستاسو هم کور ودان. او تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
موسیقی
خم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم خم زهیر انسان خجل تر هر غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان